شهروندان ایالات متحده بار دیگر دونالد ترامپ را به عنوان رئیس جمهور کشور خود انتخاب کردند. دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 20 جنوری سال 2025 با کارش در قصر سفید آغاز خواهد کرد. از بهبود وضعیت اقتصادی تا رسیدگی به جنگ در شرق میانه و اوکراین و تا اخراج مهاجرین غیر قانونی از ایالات متحده، شعارهای عمده انتخاباتی دونالد ترامپ بود. ولی آیا ترامپ قادر به اجرای این همه تعهدات خواهد شد یا خیر؟ در برنامه امروز یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و شما را به برنامه این هفته خوش آمدید میگویم. دونالد ترامپ برای دومین بار به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. دونالد ترامپ توانست که در یک رقابت تنگاتنگ با کسب 312 رأی انتخاباتی، رقیب خود کامالا هریس، معاون رئیس جمهور برحال ایالات متحده را شکست بدهد. دونالد ترامپ که 78 سال عمر دارد، مسن‌ترین مرد در تاریخ ایالات متحده است که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود. در جریان مبارزات انتخاباتی خود، دونالد ترامپ بر تأمین امنیت مرزی این کشور، تقویت اقتصاد و بر بازگشتاندن عظمت ایالات متحده تاکید داشت. اگرچه تعهدات او جسورانه می باشد، اما جزئیات در مورد چگونگی تطبیق این برنامه ها اندک است. تینا ترینا، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش را تهیه کرده که برگردان دری آن را از رویا زمانی داشته.
اکنون مشخص شد که ما یک رویداد باور نکردنی سیاسی را به دست آوردیم. ببینید چه اتفاق رخ داد. آیا عجیب نیست؟
بعد از آن که در شب انتخابات مشخص گردید که دونالد ترامپ بار دیگر رئیس جمهور ایالات متحده شد، او در جریان سخنرانی پیروزیش دستور کار خود را برای 4 سال آینده تکرار کرد. امنیت سرحدی همچنان در اولویت کاری ترامپ قرار دارد. آقای ترامپ گفته است که بزرگترین برنامه اخراج مجرمان در تاریخ آمریکا را راه اندازی می کند و خواستار مجازات اعدام برای هر مهاجر شده است که یک شهروند آمریکایی یا افسر پلیس را به قتل برساند.
ما باید آن مرزها را مسدود کنیم و باید اجازه دهیم که مردم به کشور ما بیایند. ما می خواهیم مردم دوباره به اینجا برگردند، اما ما باید اجازه دهیم که آنها دوباره وارد شوند، لیکن آنها باید به طور قانونی وارد این کشور شوند. آنها باید به طور قانونی بیایند.
از سوی هم جدی بنس، معاون رئیس جمهور، به یک مورد کلیدی دیگر آجندای کاری اشاره کرد.
و پس از بزرگترین بازگشت سیاسی در تاریخ آمریکا، ما بزرگترین بازگشت اقتصادی را در تاریخ آمریکا رهبری خواهیم کرد. ما قرضه های موجود را با پرداخت های قسمی کاهش خواهیم داد و مالیات را کاهش خواهیم داد.
تا حال کمتر روشن شده است که دارای جدید چگونه اهداف اقتصادی خود را بدون اضافه کردن به کسر فزاینده به پیش خواهد برد. اما ترامپ در جریان سخنرانیش به یک فرد اشاره کرد که ممکن کمک کند، آن هم ایلان ماسک، میلیاردر در بخش تکنولوژی، که به گفته ترامپ می تواند یک کمیسیون کارایی حکومت را برای کاهش ضایعات مالی و تقلب رهبری کند. از سوی هم شمار از کارشناسان می گویند که ستایش ترامپ از ماسک پیش بینی قدرت آمریکا را در سطح جهان نشان می دهد.
این مفکوره که آیا ما تنها کشوری هستیم که میتوانیم این کار را انجام دهیم؟ و پاسخ بله. یا همین که ما تنها کشور هستیم که میتوانیم این کار را انجام دهیم؟ و من فکر میکنم ترامپ میتواند از این تصویر ماسکی به عنوان نه تنها یک کارآفرین جهان تکنولوژی، بلکه به عنوان یک فکر، یک نابغه برای حمایت از این مفکوره که او نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان یک ملت در حرکت می باشد استفاده می کند.
ترامپ در سخنرانی خود به هوادارانش گفت که مهمترین اصل ریاست جمهوری وی عمل روی وعده هایش خواهد بود.
من با یک شعار ساده حکومت خواهم کرد، آن هم وعده داده می شود و به آن پابند می باشید و ما با وعده های خود عمل خواهیم کرد.
یک از این وعده ها به گفته آقای ترامپ این خواهد بود که او آن را آینده عصر طلایی امریکا می نامد.
د متحده ایالاتونو د تیر اونۍ ولسمشریزو ټاکنو یوه ورځ وروسته د دې هیواد ولسمشر جو بایدن منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته د هغه د بریا مبارکي ورکړه. په دې ټاکنو کې د ډونالد ترامپ ډیموکرات رقیبه او د جو بایدن مرستیالې کاملا هارس هم ډونالد ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړه او په ټاکنو کې خپله ماته ومنله.
د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د چهارشنبه له غرمې وروسته په هاورد پوهنتون کې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په وړاندې خپله ماته ومنله. د ترامپ برخلاف هارس اونۍ وړاندې د ټاکنو پایلو ته د درناوي ژمنه کړې وه. هغې وویل دا د امریکا د دیموکراسۍ بنسټیز اصول دي.
من یو ولسمشر یا یو ګوند ته نه، بلکې د متحده ایالاتونو اساسي قانون ته وفادار یو او خپل وجدان او خپل خدای ته وفاداری لرو. همدغه درې موارد ته زما وفاداری ده چې دلته یم او په ټاکنو کې ماته منم. خو په مبارزه کې چې د دې ګوند ملاتړ ورسره ده ماته نه منم.
د هارس کمپاین وای میرمن هارس تر دې مخکې ترامپ ته زنګ وواهه، هغه ته مبارکي ورکړه او د ټولو امریکایانو د ولسمشر په توګه یې له هغه سره په سوله ییز ډول د واک په لیږد خبرې وکړې. د ترامپ کمپاین هم ویلي دي چې منتخب ولسمشر هارس د کمپاین په جریان کې د استقامت، مسلکیتوب او مبارزې له امله ستایلې ده او دواړه مشرانو د هیواد د یووالي په ارزښت ټینګار کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن هم د دواړو کاندیدانو سره خبرې وکړې او د پنجشنبې په ورځ به ملت ته د ټاکنو د پایلو او د واک د لیږد په اړه وینا وکړي. هارس په خپله وینا کې د خپلو همکارانو او ملاتړو د تسکین هڅه وکړه.
کله چې ښه تیاری تاسو ستوري لیدلی شئ، پوهیږم ډېر کسان داسې احساس کوي چې موږ یوه تیاره وخت ته داخلیږو، خو زه هیله منه یم چې کیسه داسې نه وي. خو که داسې نو راځئ اسمان ته وګورو چې په میلیاردونو غوره ستوري لري. د هیله مندۍ، ایمان، ریښتینولۍ او خدمت رڼا.
د هارس وینا په 2014 کال کې هغه مهمه شیبه په یادوي چې بلې ښځینه کاندید هیلاري کلینټن هم ترامپ ته ماته منلې وه. د هارس 2000 ملاتړي د ټاکنو په شپه تر ناوخته منتظر وو، خو فضا په داسې حالت کې خاموشه کېده چې ایالتونه د ترامپ په ګټه اعلانېدل. د هارس ډیری مینوال د هغې د ماتې د منلو د وینا د لیدو پر مهال احساساتي وو.
زه چې ویښه شوم ژړل مې، ما تېره شپه په ژړا غونډه پرېښوده. اوس د هیله مندۍ احساس کوم، مخې ته مو اوږده لاره پرته ده او زه احساس کوم چې دا د کیسې پای نه دی.
هغې موږ یو څه هیله مند کړو چې په تمرکز سره په خپل ځان او ټولنې کار کولو ته دوام ورکړو، او که رښتیا ووایم په دې خوشحاله یم چې هغې خپل کار په دې پیغام سره پای ته ورساوه.
ترامپ 202 الکتورال کالج د ولسمشر انتخابي رای او هارس 240 ترلاسه کړي. هغه د چهارشنبه په لومړي ساعتونو کې د بریا اعلان وکړ او له خپل ملاتړو یې مننه وکړه.
خویل هر خوار اقلل د اتحادی، غیر اتحادی و افریقی امریکایان، هسپانوی امریکایان، آسیایی امریکایان، عرب امریکایان او مسلمان امریکایان ټول لموک سره وو او دا په زړه پورې وه. دا یو تاریخی بیا راتګ وو.
د هارس د ماتې مندلو وینا د هغې کمپاین د پای ته رسېدو شیبه وه چې د جون په میاشت کې د ټاکنیزو سیالیو څخه د بایدن تر وتلو وروسته پیل شوی وو. د پات سی وی داکس ورا راپور سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
خوانندگان گرامی، صدای امریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
با آغاز شکلگیری حکومت آینده دونالد ترامپ، پرسش ها در مورد چگونگی عملی ساختن تعهدات انتخاباتیش در ذهن بسیاری از امریکایی ها وجود دارد. در عین حال، دموکرات ها در حال بازتاب شکست خود می باشند. برگردان گزارش ورونیکا بلدراس را از نجیبه خلیل می شنویم.
پس از پیروزی قاطع در انتخابات، اکنون همه متوجه چگونگی نحوه حکومتداری دونالد ترامپ هستند. حامیان او معتقدند که حتی آن عده از امریکایی هایی که به ترامپ رای ندادند شاهد بهبودی زندگیشان خواهند بود. ویویک راماسوامی، کاندید سابق ریاست جمهوری جمهوری خواهان، میگوید:
فکر میکنم بسیاری مردم در سراسر کشور، حتی کسانی که روایت های نادرست درباره دونالد ترامپ شنیدند، از یافتن پول بیشتری در چک دستمزد خود حیرت زده خواهند شد. همچنان کاهش قیمت ها در کشور و یک مرز امن.
در این حال پرسش ها در مورد این که آیا ترامپ با وعده هایی که برای مجازات و انتقام از دشمنان سیاسی خود و کسانی که دوسیه های حقوقی علیه او را پیگیری کرده اند عمل خواهد کرد یا خیر، مطرح شده است. راماسوامی میگوید:
می خواهم با شما بگویم که دونالد ترامپ بارها گفته است که پیروزی ما مجازات ما خواهد بود و موفقیت ما انتقام ما خواهد بود.
و برای کسانی که از کمپاین ریاست جمهوری کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، حمایت کردند، این زمان تأمل و اندیشه است. برنی ساندرز، سناتور مستقل، میگوید:
طبقه کارگر این کشور عصبانی است و دلیل برای عصبانیت دارند. ما امروز در اقتصاد زندگی میکنیم که در آن افراد در سطح بالا به طرز خارق‌العاده خوب زندگی میکنند، در حالی که 60% مردم ما متکی به چک دستمزدشان هستند.
سناتور ساندرز ضمن تمجید از دستاوردهای حکومت بایدن میگوید که کارهای بیشتری باید انجام شود.
ما به برنامه نیاز داریم که به طبقه کارگر بگوید ما این برنامه خاص قدرتمند را به عهده میگیریم و اقتصاد و حکومت را ایجاد میکنیم که برای شما کار کند.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، وعده داده است که در 20 جنوری انتقال مسالمت آمیز قدرت انجام خواهد شد. بایدن با ترامپ تماس گرفته و پس از پیروزی در انتخابات با او تبریک گفت. قرار است بایدن و ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید با هم ملاقات کنند.
دی متحده ایالاتونو دی منتخب ولسمشر دونالد ترامپ دی لوړ مراسم او رسمن دی کار پیلولو ته شاوخوا 2 میاشتې وخت پاتې دی. خو د شنونکو ترمنځ او پرسنیو کې د امریکا او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه بحثونه زور اخیستی. یو شمیر پاکستانی شنونکي د دونالد ترامپ د دویمې دورې د ولسمشرۍ پر مهال د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو کې د بهترۍ په اړه هیلمندي ښودلې. خو دوی د سیمې لپاره د ولسمشر ترامپ لخوا د ځانګړي استازي د ممکنه ټاکل کېدو په اړه اندېښمن دي.
پاکستانی شنونکي په دې باور دي چې د ترامپ په واکمنۍ کې به د امریکا او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره زمینه برابره شي. دا مهال د امریکا او پاکستان اړیکې سړې دي، خو پاکستانیان فکر کوي چې د پاکستان د سوقولجیشي ارزښت له امله به پاکستان د جنوبي اسیا په اړه د امریکا په تګلاره کې تل د یو مهم هیواد په توګه ځای ولري. سیاسي شنونکي زرار خورو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد د ممکنه ټاکل کېدو څخه اندېښنه لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره به د دوی ځانګړي استازي څوک وي؟ دا سوازی اوریدل کیږي چې خای زلمی خلیلزاد د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وي. که دا خبره سمه وي، هغه به د پاکستان زیات منتقد وي چې دا کار خای راتلونکي کې ستونزې راولاړی کړي. خو بیا هم زه فکر کوم دا مهمه ده چې پوه شو چې اساسا ترامپ راکړه ورکړه باور لري. موضوع ټوله دا ده چې ترامپ په کومه بیه څه شی ترلاسه کولای شي.
تر اوسه پورې لا دا روښانه نه ده چې زلمی خلیلزاد به د ولسمشر ټرمپ په راتلونکي حکومت کې کوم مسؤلیت ولري او که نه، خو نوموړی وخت په وخت د پاکستان په تړاو لیکنې کوي. په یک سپاڼه کې د یوې تازه تبصرې په ترڅ کې خلیلزاد له زندان څخه د پخواني لومړي وزیر عمران خان او نورو شخصیتونو د ازادېدو غوښتنه کړې.
اوس چې ترامپ د امریکا په ټاکنو کې بریالی شوی، د پاکستان لوی درستیز جنرال آصف منیر به د ترامپ د دوست عمران خان نه توجیه کیدونکې دوامداره زندانی کیدل څه ډول توجیه کړي؟ دا یو وخت دی چې عمران خان او نور چې درنې پروسې پرته بندیان دي آزاد کړای شي.
د ولسمشر ترامپ د لومړی ولسمشریزي دورې پر مهال د پاکستان په پرتله له هند سره د امریکا اړیکې ښې وې، خو پاکستانیان د ترامپ په دویمه دوره کې د پاکستان او امریکا اړیکو ښه کېدو ته هیله مند دي.
ایشیا کې لپاره خاص طور
پر ډونالډ ترامپ د آسیا په تړاو نرم تګلارې جوړ کړې د پاکستان سره به اړیکې ښې شي. د نوموړي تیره دوره د پاکستان لپاره ښه وه، کدای نرم تګلارې غوره کړې او د سوداګرۍ لپاره دوستانه چاپیریال رامنځته کړي، مونږ په اړیکو کې د لا بهتري تمه لرو.
په تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې د پاکستان یو شمیر خلک په ځانګړي توګه د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویان د ټرمپ د ټاکل کېدو هرکلی کوي، خو دغه ګون مشران وای د عمران خان آزادېدل باید د پاکستان له قوانینو سره سم وي.
که د خدای رضا وي د عمران خان آزادي به د پاکستان د اساسي قانون او نورو قوانینو له مخې وشي. تحریک انصاف ګوند د امریکا په ګډون له بل کوم هیواد څخه د عمران خان د آزادۍ تمنه لري.
نور شانون کې د ولسمشر ترامپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د کوم لوی بدلون امکان نه ګوري.
نو زه دا ګڼم چې ټیک دا د ترامپ کا حکومت راځي د هغه زیات تر جوګاو بو انډیا طرف ته، هند طرف ته، خو بل طرف ته بو هغه پالیسیانه پاکستان سره ام تکش تاکي سچين حکومت هغه پاکستان سره نږدې نشي او چین په دسي مکه پرمختګ ونه کی. د امریکای لاس بو د پاکستان فوج په شای که بدلون رزیم نو سرسری بدلون راتلی شي، که عمران خان رحام شو که رحام نشو، دا دور لوی پالیسی چینج نه دا د امریکای او د پاکستان په تعلقاتو کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال واشنگتن د اسلام آباد سره په ګڼو مسایلو لنګدې کار کوي، چې په دوی کې د افغانستان د ثبات مسله او د ترهګرۍ سره مبارزه هم شامل دي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیر تل سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل ستور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
اسرائیلی ها و فلسطینی ها هر دو از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده استقبال کردند. اسرائیل ها امیدوارند که دونالد ترامپ آنان را در جنگشان علیه گروه حماس، حزب الله و پرخاشگری های ایران حمایت کند. و فلسطینی ها امیدوارند که رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دیدگاه جدید را در مورد دولت فلسطینی ارائه کند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یکی از نخستین رهبران جهان بود که برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفت و آن را بزرگترین بازگشت در تاریخ خواند. کارشناسان میگویند که بسیاری اسرائیلی ها از برنده شدن ترامپ استقبال میکنند.
به نظرم بسیاری اسرائیلی ها احتمالاً از این که دونالد ترامپ در این انتخابات پیروز شد دلگرم شدند. اسرائیل با حمایت گسترده از انتخاب مجدد ترامپ یک موقف ناهنجار جهانی را گرفته بود. ترامپ سابقه بسیار قوی در دوره اول خود دارد. در 4 سال که دونالد ترامپ رئیس جمهور بود، اسرائیل هیچ واژه انتقادی از سوی وی دریافت نکرد.
برخی حامیان ترامپ میگویند که بر اساس سابقه کاری وی، دونالد ترامپ از اسرائیل در مقابل بزرگترین دشمن این کشور یعنی ایران حمایت خواهد کرد.
ترامپ در نخستین روز کاریش به حیث رئیس جمهور ارسال پول به ایران را قطع کرد و در پایان ریاست جمهوریش همان گونه که در مناظره با کاملا هریس بان اشاره کرد، ایران در واقعیت به ورشکستگی اقتصادی رسیده بود. ایران پول برای تمویل حزب الله، حوثی‌ها، حماس و سایر گروه‌های نیابتی دهشت افغان نداشت.
اما برخی دیگر هشدار می‌دهند که کمک‌های نظامی بزرگ آمریکا به اسرائیل در دوران دموکرات‌ها ممکن در زمان ریاست جمهوری بعدی ترامپ ادامه نیابد.
درست است که ترامپ در زمانی که رئیس جمهور بود لفاظی میکرد، اما واقعیت این است که کمک امریکا به اسرائیل برای گنبد آهنین در زمان رئیس جمهوری اوباما و سال گذشته به 22 میلیارد دلار رسید. اکنون به نظرم شانس وجود ندارد که حکومت امریکا به رهبری دونالد ترامپ این مقدار پول را به اصطلاح رایگان به اسرائیل بدهد.
برخی فلسطینی ها نیز از پیروزی ترامپ خوشنودند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین اظهار اطمینان کرد که ترامپ در جهت پایان دادن جنگ غزه و ایجاد یک کشور مستقل فلسطین کار خواهد کرد. مقامات حماس می گویند که بیش از 43 هزار فلسطینی در اثر حملات اسرائیل از اکتبر سال گذشته تا اکنون کشته شده. پیش از انتخابات روز سه‌شنبه در امریکا، فلسطینی ها در غزه گفتند که جو بایدن آنان را مایوس ساخت.
بایدن 4 سال را سپری کرد و هیچ چیزی برای مردم فلسطین انجام نداد. او وعده ایجاد دو کشور مستقل را داد، اما در پایان هیچ راه حل ایجاد دو کشور وجود ندارد. از انتخابات امریکا توقع داریم که اگر ترامپ برنده شود به مردم فلسطین رحم کند.
دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا در سخنرانی اعلام پیروزیش گفت که او به همه جنگ ها نقطه پایان خواهد گذاشت. اما منازعه اسرائیل و فلسطین تا اکنون ثابت ساخته که یک قضیه حل ناشدنی است و تا هنوز روشن نیست که ترامپ چگونه این منازعه را حل خواهد کرد. میرویس رحمانی، صدای امریکا.
د متحده ایالاتونو د جمهوری ریاست پر ټاکنو کې د دونالد ترامپ د بیا بری وروسته اوکراینیان د واشنگتن په تګلاره کې احتمالي بدلون ته ځانونه چمتو کوي. د متحده ایالاتونو په تګلاره کې بدلون د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د جګړې بڼه بدلولی شي. د اوکراین په اړه د ډونالډ ټرمپ اجنډا له اوکراین څخه د جو بایدن د حکومت د کلک ملاتړ دریځ ته هم تغییر ورکولی شي.
اوکراین ته د ترامپ د بریا د خبرونو پر رسیدو سره د اوکراین د پلازمینې کیب ښار په مرکزی برخه کې د ترامپ کافی شاپ خلکو ته ویډیا مشروبات ورکړل. دغه 15 کلن کافی شاپ نوښتګر رئیس رومان کرازو په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د امریکایانو په انتخاب خوښ دی.
مونږ فکر کوو د تاریخ له مهمو شیبو څخه یوه اوس پیلیږي. مونږ فکر کوو دا ښه خبره ده.
خو ټول اوکراینیان دغه ډول احساسات نه لري. ځینې د اوکراین په اړه د امریکا په تګلاره کې بدلون ته ځانونه چمتو کوي. د اروپا د تګلارې د څېړنو مرکز څېړونکی مارک ویاګر یوه عمومي اندېښنه شریکوي.
ترامپ د زیاتو اړینو پوځي، مالي، ډیپلوماتیکو، سیاسي او نورو مرستو د ودرولو له لارې ښایي واقعا پر اوکراین فشار راوړي. نوموړی به دا کار خپلو ملاتړو ته یو ډول د سولې په توګه ښکاره کړي.
شانون کی فکر کوي چې روسیه بل دغه فرصت څخه د آرام او بل زل برید کولو لپاره ګټه پورته کړي. مارک ویاګر وای د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ترامپ ژمنه خي چې دی به خای په روسیه او اوکراین دواړو د خبرو اترو کولو لپاره فشار راوړي.
احتمالا یوازینۍ لاره چې ترامپ کولی شي جګړه ودروي دا ده چې نوموړی پر اوکراین فشار راوړي، څو جګړه ودروي او اوربند وکړي او د روسیې په شرایطو د نویل شویو سیمو د ورکړې سره موافقه وکړي.
د اوکراین د زیربینا په خوانې وزیر ولادیمیر اومیلین چې اوس سرتیری دی د ترامپ د حکومت اراده له اخلاصه ډکې خو غیر واقعي بولی.
زه فکر کوم ترامپ د جګړې د درولو په اړه په خپله خبره کې رښتینی دی. زه نوموړي ته ښه فرصت غواړم. دا ځکه که دا کار وکړي دا به په پیړیو پیړیو کې لومړنی شخص وي چې دا کار کوي.
کارپوهان وای چې د اوکراین له نظره د سولې هر معامله باید د اوکراین خپلواکۍ ته په درناوي او د اوکراین له خاورې د روسي عسکرو پر وتلو ولاړوي. ځینې اوکراینان وای چې د سولې لپاره هڅې د امریکا او اوکراین ترمنځ د همکارۍ نوي فرصتونه رامنځته کولی شي.
روسیې ته د کوریایي عسکرو له ورتلو وروسته دا مهمه ده چې په روسیې کې دننه پر بریدونو بندیزونه لرې کړی شي او اوکراین ته د لرې واټن توغندي ورکړل شي. کوریا لا وار د مخه زموږ پر وړاندې د روسیې له اشغال څخه ملاتړ کوي او یقینا موږ په یوه عملي لاره باور لرو، په ځانګړي ډول د اقتصاد په برخه کې.
اوکراینیان په داسې حال کې سولې ته هیله مندي چې پوهیږي په بیړه هوکړه کولی شي د هغوی خپلواکي په خطر کې واچوي.
جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه و تهاجم روسیه بر اوکراین نمایی از اعضای جهان در حال است که دونالد ترامپ با پالیسی خارجیش به نام نخست آمریکا و قصر سفید باز می‌گردد.
هیچ چیز مانع حفظ تعهد من به شما مردم نخواهد شد. ما بار دیگر آمریکا را امن، قوی، شگوفا، مقتدر و آزاد خواهیم ساخت.
اداره رئیس جمهور ترامپ به تاریخ 20 ماه جنوری آغاز به کار خواهد کرد، ولی او از همکنون صحبت با رهبران جهان با شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را آغاز کرده است. مسکو گزارش‌ها مبنی بر صحبت ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد کرده است. ترامپ برای ختم سریع جنگ ها کمپین کرد. تحلیلگران میگویند که وی مشتاق عملی سازی آن است.
زمانی که صحبت از شرق میانه می شود، فکر می کنم پیام این است که زود با سرعت این جنگ را ختم کن. در قبال اوکراین در مورد توقف خواهد بود،
ولی اغلب از ارسال میلیاردها دلار کمک ایالات متحده به اوکراین انتقاد کرده است. ختم سریع جنگ می تواند به معنای دادن امتیازها از سوی کیف باشد، چیزی که زلنسکی می گوید احتمال ندارد که به وقوع بپیوندد.
ما فقط می خواهیم این جنگ خاتمه یابد. من مطمئنم که ختم سریع این جنگ به معنای زیان است.
جنگ در اوکراین با ارسال عساکر کوریای شمالی به مسکو می تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی را در حالی که تنش در منطقه کوریا در حال افزایش است داشته باشد. ترامپ همچنان باید با اسرائیل نیز برخورد کند که به نظر می رسد روی اهداف گسترده تر به جای آتش بس با حماس در غزه متمرکز است، و همچنان با حزب الله در لبنان که جبهه دوم این جنگ است و هر دو گروه نیابت های ایران هستند.
ما تهدید ایران را در تمام اجزا و خطر ناشی از آن می‌بینیم. ما همچنان فرصت‌های بهتر را برای اسرائیل در بخش صلح و گسترش آن شاهد هستیم.
ترامپ تعهد سپرده است که در بخش تجارت به خصوص علیه چین دشوار خواهد بود. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پیام تبریکیش به ترامپ خواهان روابط با ثبات، سالم و دوامدار شد.
شی جین پینگ به تاریخ اشاره کرد که نشان می‌دهد چین و ایالات متحده از همکاری منفعت برده و از رویاروی رنج بردند.
ترامپ همچنان متعهد به تهاجم بر مهاجرین و اخراج گسترده مهاجرین فاقد سند شده است و روز دوشنبه وی روی این تعهد خود عمل کرد و تام هومن سرپرست سابق اداره مهاجرت و گمرکات ایالات متحده را به عنوان قهرمان سرداد تعیین نمود.
افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8:00 نه تر 9:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان می‌رسد. ولی شما می توانید که اخبار و مطالب مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و همچنان اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبان‌های پشتو و دری می‌بینید. همچنان برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای ریاست نیز دیده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دې خبری ټولګه کې د رسنیو په وړاندې د طالبانو تګلارې د بیپلو خبريالانو سازمان د رسنیو په وړاندې د طالبانو تګلارې غندي په خوست کې د جینو رادیوي شبکو بندولو اندېخنې پرولې دي. امریکا کې سیاسي اقتدار منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د واک په سولیز انتقال کار روان ده. په دې اړه د نظر خاوندان څه وایي؟ او د هنر او ادب د مخکښو څیرو ستاینه د پېښور پوهنتون د مخکښ شاعر او لیکوال همیش خلیل نستړی کیدونکې هڅې ستایلې دي.
السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د نومبر د میاشتې 14مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. د بیپول خبريالانو سازمان ویلي چې د طالبانو حکومت د رسنیو بیرحمانه ځپلو ته دوام ورکړی ده. سازمان زیاتوي چې د محدودیتونو او بندیزونو له کبله د خلکو غاک خاموشه شوه. دغه سازمان د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه وغوښتي چې معلوماتو ته د لاسرسي په وړاندې شته خنډونه لري کړي.
د بیپولی راپور ورکونکو سازمان په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو په زیاتېدو او په ځینو ولایتونو کې د سیمه ایزو رادیوګانو پر نشراتو بندیز لکبله اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان چارواکو ویلي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د خوست په ولایت کې په اخلاقي بنیادونو د رسنیو ځپل سخت شوی دی.
د افغان رسنیو ځپل ټول خپلواک غږونه خاموشه کوي. په خوست کې د طالبانو لخوا د رادیو سیشنونو ځپل د اندېښنې نښه ده چې لمخې پر رسنیو باندې پلی شوې ایدیالوژي مخ په سختي دوده.
آر اس اف وای د روان 2023 کال د اپریل په میاشت کې هم په خوست ولایت کې یو شمېر خبريالان د څو ورځو لپاره طالبانو په دې تورچې په رادیو خبرونه کې موسیقي خبره کړي او په خبرونه کې د خزینه اوریدونکو ټلیفوني اړیکې جواب کړي بندیان کړي وو.
متاسفانه روند سرکوب آزادی بیان و نشرات رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان بر مبنای افزایش محدودیت‌هایی که از طرف طالبان بر رسانه‌ها وضع شده تشدید پیدا کرده. گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم در ولایت خوست، نشرات سه رادیوی خصوصی در این ولایت به اساس دستور طالبان متوقف شد. اینکه گفته شده بود چرا در پس زمینه برنامه‌های نشراتی این رسانه‌ها موسیقی نشر شده و چرا صدای دختران از طریق این رسانه‌ها شنیده شده. یک دو رسانه مجدداً نشرات خود از سر گرفتن به اساس تعهداتی که به طالبان دادن.
تیره اونۍ د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د ننګرهار په ولایت کې خبريالان او رسنۍ د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو د اخیستلو او خبرولو څخه منع کړی وو.
اندغه بندیزونه اندغه محدودیتونه د دې لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګانشمیر رسنۍ وتړل شي، ګانشمیر خبريالان بیروزګار شي او بلاخره د افغانستان تصویر نړۍ ته د یو تیار تصویر په توګه وړاندې شي.
له افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د راپورونو لمخې د طالبان د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون توشیح وروسته په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شوي دي او په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د عکسونو او تصویرونو پر اخیستلو باندې هم بندیزونه لګیدلې چې له عمله لګ تر لګ په 15 ولایتونو کې ټلویزیونی خبرونه هم بند شوي دي. خو د طالبان حکومت ویلي چې د قانون د دوی سره کرخه ده او په تدریجي ډول به په ټولو ولایتونو کې پلی شي. وحید فیضی د امریکا غاک.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د ترکیه او قطر مشرانو د افغانستان د ثبات په اړه خپل اجمنه تازه کړي او په دې هواد کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. د دغه دوه هوادونو د دریځونو د ارزول لپاره مو د افغانستان د پخواني ولسمشرګي غړي عبد القادر زازی وطن دوست بلنه ورکړي چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. وطن دوست صاحب سلامونه او نیکی هلی. آیا ترکیه او قطر د افغانستان او په خاص ډول د طالبانو د حکومت په اړه واحد دریځ لري؟
ستړي مشه مننه. زه خو داس فکر کوم چې د ټول شمونه د حکومت خبر دا نن نه بلکې ماول ورځ نه چې طالبان راغلي دي. اکثریت په وادونه کا غربي دي او کا دا نور هوادونه دي. هم دا یو خبره کی چې ټول شموله حکومت باندې باید دوی کار وکړي. لیکن دا چې اوس قطر او ترکی ولسمشرانو دواړو سره لیدلې دي او یو ځل بیا د ټول شموله حکومت دا کړی دا زه فکر کوم یوازینی هغه هوادونه چې کولای شي په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته اړ کی چې واقعا یو داسې یو نظام ته سر ټیکدي چې په هغه کې د افغانستان ټول خلک په کې ځان وویني او ټول شموله هم باید تعریف ولري. داسې ټول شموله باید نه لکه خپل بچي ویل چې احمد د فلاني قوم ناراضي محمود د فلاني قوم ناراضي هغه هم د قوم ټیکاداران به راوستل اصلي خلک به نه راوستل او بیا چې کوم یو ته نوبت په نه رسیدو بیا به غربي هوادونو ته شکایتونه کول بیا به د هغوی استازي یا د هغوی سفیران به راتلل او د هغوی لپاره به لابي کوله. فکر کوم اسلامي هوادونه
آیا ترکیه په هوادونو کې نه و چې خپل کسان لرل په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې؟
زه په همدې باندې راځم. هغه هوادونه چې هغه رښتیا هم واقعا د زړه نه غواړي چې په افغانستان کې صحیح نظام را منځته شي چې په هغه کې د افغانستان اصلي خلک او مسلکي خلک به کشتون ولري د ټولو اقوامو نو که د هغه لپاره ژمنی او واقعا دوی صادقانه غواړي نو بیا صحیح ده. غیر دغه نه خو مونږ یو تجربه لرو زړه تجربه لرو چې په هغه کې په کله به چې مثلا دوستوم سره کوم مشکلات پیښیدل د دولت د سارنواله یا کوم ستونزه به لرله حقوقي ستونزه پیدا کړي نو بیا به دغه یو دوه هوادونه درې هوادونه به د هغه پلو کې ودرېدل. همداسې غربي هوادونه خو مثالونه بیخي زیات دي. نو زه فکر کوم د دې لپاره چې طالبان دې ته اړ کی چې واقعا یو صحیح نظام رامنځته کی از ما په نظر داخه خبره ده چې اسلامي هوادونه او گاونډي هوادونه د منطقي هوادونه ځکه دوی اوس ټول ډیپلوماټیک روابط او اساسي روابط په هوادونو سره دي. دوی ورسره راټول شي او په دوی باندې فشار راوړي ورته وایي چې اتول شموله معنا شي ورته وایي چې راځي یو سین نظام باندې سره تعالی مشوره وکړي.
دوی وغوښتنه کړې ده او د ټول شموله حکومت د جوړېدو دند هم اصولا باید د افغانانو په لاس کې وي چې سره هم حکومت غوړي جوړ کړي او تعریف هم باید د افغانانو له ادرس نه راشي سو دوی وکول شي یو هوکړه تر سره ورسیږي. په هر صورت څومره د مخ کې په ترکیه کې افغانانو یو غونډه کړې و. دا غونډه د چاپ مشري او د چاپ نو وخت جوړ شوی او نتیجې څه و؟
غونډې خو ډېرې کېږي. دا خو ځینې پکې مدني فعالان وو په دې غونډه کې. تاسو کېدای شي لست لیدلې او ځینې پکې پخواني سیاسون وو. دوی خو خپلې هڅې کوي. دوی خو په یو ملک بل ملک کې چیرې چې اوسیږي یا مهاجرتونو کې. دا اوس موږ هم لندن کې کله کله افغانان خپل منځ کې سره کینی او د افغانستان
د ترکیه غونډې ته د کابل نمزینه کسان ورغلي وو.
وو د کابل نمزینه کسان راغلي وو په دې کې برخه اخیستي وو. زه وایم چې غونډې هر څومره وشي افغانان خپل منځ کې په هر هیواد کې وی سره سلام مشوره وکړي ټول اقوام سره کینی دا بد نه دی. داخه خبره ده لیکن نتیجه چې ده نتیجه چې ترسو طالبان په خپل د طالبان فعلی چارواکي خصوصا امیر مومنین او سره د هغه او شیخان چې د مشوره ورکي او ډیر سخت دریز دي په هیڅ معنی هیڅ هم نه مني. اکثریت تاسو د مخکیم گزارش خور کو ا تر څو چې هغه ته قناعت ورنکړلای شي هغه ته به قناعت څوک ورکي. هغه دغه افغانان چې په دې ولایت کې یا په نور ملکونو کې ورډه کوي دوی د خینات نشي ورکول، هغه ته باید دغه هیوادونه چې دوی راوستي دي په یو تړون باندې همدغه هیوادونه ته کلک شي او هغوی ته قناعت ورکړي. بل اخره
یو طرف کې که د افغانستان ځینو سیاسیونو ته وګورو او مخالفو جبهات ته وګورو، دوی یو شکل تعریف لري د عامه شمول حکومت نه. د طالبانو تعریف د دغه سیاسي حکومت نه څه دی ستاسو په نظر؟ دوی څه غواړي؟
خب د طالبانو تعریف خو فی الحال معلوم ده. هغه وایي چې موږ په حکومت کې ازاره هم لرو، تاجک هم لرو، ازبک هم لرو، یا موین ده یا والی ده او یا ماوین ده کوم بخش ده. هغوی داسې فکر کوي چې بس دا نظام کې ټول اقوام شته، ټول شمول همدې ته وایي. مګر هم ټول شموله خو معنی دا نه ده چې د هر قوم نه باید یو کس په نظام کې وجود ولري. ټول شمونه دا معنی چې د افغانستان ټول خلکو په خوخه باندې یو نظام راشي، د افغانستان ټول اقوام یعنی ټول پښتنه وشي. لکه په تور د مثال کې چیرته حتی د افغاني مهاجرونو دا غونډې چې کې خپل منځوک اته د دوی نوم کچو کوم مجلس ته غوښتل کیږي، باید دوی تر منځ یو انتخاب وجود ولري. انتخاب وشي چې احمد د لاړ شي قطر کې د مجلس کې د افغانستان په نمائندګۍ اشتراک وکړي. یعنی دوی ټول شمونه په دې معنی ورکوي چې فقط نظام مونږ نیولای، دا حکومت مونږ نیولای، هر هغه څوک چې مونږ راولو نظام کې شامل وو هغه ټول شموله ده، خو دغه معنی نه ورکوي.
وطن دوست صاحب ډېره ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. دوستانو د همدې خبرونه په لړ کې د یو نام تو لیکوال او شاعر د ستاین غونډې جزئیات شریکو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خره غلاست. کلیوی خو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل دند پیلولو ته چمتووالی نیسی، لبل خو له اوسنۍ ادارې څخه نوې ادارې ته د واک د لیږد یو همغږي پروسه پر مخ روانه ده. د امریکا غاک خبريال سلم سلمان سره یو شمیر شنونکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی چې د امریکا فدرالي حکومت د هیواد د ولسواکۍ د دې مهمه شیبه لپاره ځان په څه ډول چمتو کوي.
And I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Joe.
The Waxolais Lake یو تلپاتی رواج د امریکا د ولسواکۍ د یوې مهمې برخې سره یو جدي شمنه. مايكل شورکن چې د امریکا د ملي امنیت شورا کې دنده تر سره کړې او دا مهال په یو شخصي سوداګریز شرکت کې دنده لري، وايي ورسته له هغه چې په امریکا کې یو ولسمشر وټاکل شي، د ټاکل شوی ولسمشر د لوړې لمراسم وړاندې باید ځینې اقدامات تر سره شي. ډیرو خلکو ته د ټاکنو لپاره تر لوړې پورې شپې ته ورځې خای زیات وخت معلوم شي، خو د پخوانی حکومت څخه نوی حکومت ته د واک لیک ساده نه دی.
موږ غواړو چې ولسمشر بریالی شي. له دې امله که دوی له تګلارې بیا ارزول غواړي، موږ له دوی سره په دې اړه مرسته کوو. دوی ته وایو چې موږ په دغه چاره پوهیږو او دوی ته تشریح کوو.
د ولسمشرۍ د واک د لیک د مرکز سیډونکې ویلری سمیت بوید وای منتخب ولسمشر د جنوري تر شلمې رسمان دنده نه پیلوي، خو د نوي ولسمشر لپاره د دندې د پیلولو لپاره پلان مخکې له مخکې باید پیل شي.
دا ډېر ستر کار دی. هغه لومړی کار چې زموږ اداره کړی هغه دا دی چې موږ د ولسمشریز نوماندې ته اتولې چې د ټاکنو د کار په پسرلی کې د واک د لیک پروسه پیل کړي. پرته له شکه د دوی زیاتره تمرکز د ټاکنو په ګټلو وي، خو دوی یوې جدا ادارې ته اړتیا لري تر څو د سلګونو زرو خلکو د کار درخواستونه وارزوي. دا ارزونه د دوی سره مرسته کوي تر څو داسې خلک غوره کړي چې د تګلارې په اړه خپل ژمنو کې عملي بڼه ولري.
د بوید پاند حکومت د څوکیو ډکول کوم آسان کار نه دی. زیاتره څوکۍ د امریکا سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. نور څوکیو باندې ټاکل شوی اشخاص او سوابق باید لامنیتی اړخه وکتل شي چې دا کارونه په عملرنه تړتیا لري.
لدی عمله چې لوړ پوری سیاسي ټاکل شوی چارواکي خپلې دندې پرېږدي، مونږ د واک د لیږد وخت د ملت آسی پذیرې د دورې په سترګه ګورو. خو نوې ټاکل شوی اشخاص د خپلو کارونو په پیلولو کې نا وخت کړي او دا د مسولیتونو په اصولو د پوهیدلو او په دغه اړه د افهام او تفهیم په اړه یو لړ ننګونې رامنځته کولای شي.
امریکا د واک د سولایز لیک دوغده تاریخچه لري. دا تاریخچه تر 1790 رسیدي کله چې د امریکا لومړی ولسمشر جورج واشنگټن واک جان اډامز ته ولیکدو. بوید ابهام او تبهیم د واک د بریالي لیک لپاره مهم ګڼي.
So a peaceful transfer of power at its best.
په غوړه شکل د واک سولایز لیک داسې وی چې راتلونکي او تلونکي ټیم له یو بل سره معلومات شریکوي او له جدي خطرونو د ملک او نړۍ د ساتلو لپاره په ګډه کار کوي.
نور شانون کې بیا د دې پرځای چې څوک ټاکنې ګټي په سمه توګه د یوې فعالې ولسواکۍ موجودیت ته زیات ارزښت ورکوي.
د دې لپاره چې ولسواکي مؤثره وي، هر شخص په هر کچه باید په دې پوه شي چې تر څو چې سیستم کار کوي، سیستم د دوی په پرتله مهم دی. د سیستم مؤثریت له دې چې تاسو ټاکنې وګټي او یا موبایل و دې په پرتله زیات مهم دی. زما له نظره دا له تاریخي اړخه هم مهمه ده او همدا لامل دی چې په پرتله زتوګه د امریکا ولسواکي دومره باثباته او پرتلیزه توګه بریالی ده.
کله یوې خو د نوی ولسمشر د کار پیلولو ته چمتواله روان دي. د واک د لیک پروسه د هغو خلکو په اړه یو یادونه ده چې په پسمنظر کې د ولسواکۍ د دوام لپاره کار کوي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لندو خبرونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په پیرو کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشري په څنډه کې د جاپان او جنوبي کوریا د مشرانو سره کتلی دي. د آسیا په وچه کې د خپل دوه متحدینو سره د بایدن غونډه په داسې حال کې سر ته رسیدي چې تمه ده د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې د مراسمو وروسته د چین سره د امریکا اړیکې لا پسې ترینګلی شي، ځکه چې د چین په سوداګریزو توکو د تعرفو د زیاتولو ژمنه کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جاک سالوان په دې سفر کې د ولسمشر بایدن ملتیا کوي. خبریالانو ته ویلي د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره یو نوی سکرتریات رامنځته کیږي. د هند په ځینو ښارونو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د هوا ککړتیا زیاته شوې ده او د هوا د ښه کېدو څرک نشته. د شنبه په ورځ د تاج محل ماڼۍ په تورو لوخړو پوښل شوې وه. په مرکز نیوی ډیلی کې هم ورته حال ده. د ژمی پر اسیدو سره په هند کې د هوا ککړتیا او د مزره غازاتو خپریدل زیاتیږي او له امله د خلکو کار روزګار هم ټکنی کیږي. تیر شپه د سوپوهنې د نامتو لوبغاړي مایک ټایسن او جاک پاول ترمنځ سیالۍ ترسره شوه چې د مایک ټایسن په ماتې پای ته ورسېده. دغه سیالۍ په نتفلکس شبکې خپرېدله، خو په خپرولو کې د شپږو ساعتونو لپاره ستونزه وه. د یوې پاڼې په حواله چې ورته تخنیکي ستونزې ارزوي، نوي زرو لیدونکو د سیالۍ په خپرېدو کې د تخنیکي ستونزو یادونه کړې. ستونزه تر ډېره بریده په نیویارک، سیاتل او لاس انجلس کې وه چې خلکو ونه شو کړای لوبه ننداره کړي. په یو نوی راپور کې چې د نړۍ څباندې یو سلو شلو نامتو متخصصینو لیکلی، د اقلیم سره تړلې روغتیایي ستونزې زیاتې شوې دي. راپور زیاتوي چې د تودوخې او وچکالۍ په شمول د قحطۍ او سیلابونو سره سره د نړۍ په هر هیواد کې اقلیمي بدلونونو د انسانانو ژوند ته جدي ګواښونه رامنځته کړي دي.
په پاکستان کې ګرمۍ د نړیوال معیار څخه دوه برابره زیاتېږي. د نړیوال بانک د پوهانو د اټکل مخې په پاکستان کې تر 2009 کال پورې په اوسط ډول د سانتیګراد په کچه د 1.3 څخه تر 4.9 درجو پورې د هوا د ګرمېدو امکان موجود دی.
موږ د ریکارډ تر کچې رسیدلی یو. که تاسو ته یوه بیلګه وښیم، تر 15 کلونو پورته عمر لرونکي کسان د تودیدونکي هوا له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. له 1990 را په دې خوا د ګرمۍ له امله مړینه 1.6% زیاته شوې ده. دا هغه کچه ده چې له ګرمۍ پرته دوه برابره زیاته ده. موږ د ریکارډ په کچه په 2023 کال کې زیاتې وچکالۍ سره مخو. اوس د نړۍ د ځمکې 50% برخه له وچکالۍ څخه اغېزمنه شوې ده. موږ دا لیدلی چې د خلکو روغتیا ته د تهدید له نظره دا څه ډول حالت دی. په افریقا کې، په سومالیا کې وچکالۍ د خلکو روغتیایي حالت لا پسې خراب کړی دی.
د راپور لیکونکو وایي چې زیاته ګرمي نه یوازې د خلکو ژوند اخلي، بلکې پر کاري قوې باندې هم اغېز کوي.
زمونږ د روغتیایي سیستم د پیوړی کولو او د زیان ګاللو ټولونو د ملاتړ لپاره سیستمونه موجود دي. دغه وسایل باید د فوسلي موادو پر کارولو ونه کارول شي. په نړۍ کې له 200 میلیونو څخه زیات خلک د انرژۍ له فقر سره مخ دي. دغه وسایل کېدای شي د هوا د کیفیت د بهتری لپاره وکارول شي. د هوا د ککړتیا له امله په کال کې 4 میلیون خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ټاکل شوی چې د نومبر په میاشت کې د کوپ د هیوستن غونډه د آذربایجان په باکو کې ترسره شي. د لانسټ تیبي بنسټ د شمیرو کلنۍ راپور د دې لپاره خپور شوی چې د تګلارو جوړونکو تاړین معلومات ورکړي ترڅو د دوه موضوعاتو په اړه په کوب کې خبرې وکړي. د دې راپور لیکوالان له حکومتونو څخه غواړي چې په فوسیلي موادو کې له پانګونې ډډه وکړي او پر ځای په پاک انرژي کې پانګونه وکړي. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریم زه هم
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبرم او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او فوزي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبیولا غازی،
موسکا ساپای، امریکا غاک، پیخور،
کولمبیا، میزوری،
کالیفورنیا، لس انجلس.
دا امریکا غاک ټیلیویژونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی.
دا بیان ازادي مهمه ده او امریکا غاک ورته ژمن دی.
ستاسو د مالیات خام مننه کوم. په هرات ولایت کې مسؤلین وای په ورستیو کلونو کې د کنزولو کرکیله واده کړي او یو شمیر کروندګر د نورو کښتونو ترڅنګ د کنزولو کرکیله ته مخه کړي. د دوی د معلوماتو لمخې د هرات په شاوخوا لس ولسوالیو کې د کنزولو کرکیله کیږي. صفی الله احمد زی په اړه ریپورت لري.
دا د هرات خار په لویدیځ سیمه کې د کنزلو کروندې دي چې د حاصل راټولولو وخت یې را رسیدلی دی. دوه څلویښت کلن احمد په ایران کې مهاجر و، خو له دریو کلونو را په دې خوا کله چې له ایران څخه راستون شوی د کنزلو کرکیلې ته یې مخه کړې ده. د ده په خبره د کنزلو د کښت خواري کمه ده او په لنډه موده کې هم حاصل ته رسیږي.
جیری به 100 صد 50 من ما کنجه مازم زمین رو داره میکنه. من 30 سینیم صد حساب کنه و دیزاین جیری به 60000 تا 65000 مثلا ما برداشت ما مش از می کنجه. شکر به کشا دغه سه گونه سپید به کنجه بیتاره خوده واقعا میتی بیتاره.
په هرات ولایت کې د کنزلو یو لوی برخه د غوړیو په تولید کې استعمالیږي. د یاد ولایت په دې لرغونی کلا کې دیننه د کنزلو غوړیو هغه کارخونه شته چې په دودیزه توګه غوړی پکې تولیدیږي. عبدالجلیل له 500 کلونو را په دې خوا د غی کسب دی او د ورځې شاوخوا 15 کیلوګرامه د کنزلو غوړی تولیدوي.
ما خود به 50 سال میشه من کسب ای به نام خلاص میگن از خدا به مزا بریم و میراث موندن. بعد از مرگ ما ان شاء الله بچه هست دیگه، ان شاء الله ما برینو توصیه کردیم که این کسب یلو نکنه سقوط کنه.
که ته هم دا لرغون سند در رکود سر مخده، خو دا عبدالجلیل پا چیر دا گوت و پشمیر کسان همشته چه لای دا جونده ساتل و حتی کوی. دا په خبره که دا کنزلو دا کخت کچه زیاده شی او حکومت دا غوری و دودیز و کارخونو تا پاملرن وکری، نه یوازی با دا لرغون سند وساتل شی بلکه طبیعی غوری و تا با دا خلکو لاسرسی هم زیاد شی. بلخوا د کرهنې ریاست وای په دې ورستیو کې د کنځلو کخ د کروندګرو په منځ کې دود شوی او د هرات په شاوخوا لسو ولسوالیو کې کنځلې کرل کیږي.
بعد از تکشت گندم کشت گنجیت هم صورت میگیره. تقریبا حدود 937 هکتار ما کشت گنجیت در ولایت هرات داریم که تولید از او تقریبا میشه 1000 تن بیشتر از او تولید خواهد داشتیم.
د یادونه ورده چې د هرات کنځلې د کورنی مصرف تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. صفی الله احمد زای، امریکا غږ.
د پېښور پوهنتون د نامتو شاعر او لیکوال همیش خلیل د ژوند او کارونو په اړه یو ورځنۍ غونډه رابللې وه. شاعرانو او لیکوالانو د پښتو ادب او د پښتنو د تاریخ او لرغونو شاعرانو په معرفي کولو کې د همیش خلیل هڅې ستایلې دي. نورحال د موسکا ساپۍ په ریپورت کې.
دا په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ او یوې شخصي ادارې لوري د نوموتی شاعر، لیکوال، څېړونکي، خبريال او کرکټونکي همیش خلیل د ژوند او هلوزلو پاړه یو ورځنی کانفرنس دی چې پکې ګڼ شمېر ادیبانو، شاعرانو، استادانو او څېړونکو ګډون کړي.
وسنی شاعران چې کوم دي صرف ردیف کافیه را واخلي، هغه توک بندي وکړي او هغه مطلب دې کیری، هغه تر لږ سات د پورې دغه مثال د چنار د ونه دی، هغه عمر کمی الګ سات د پاره او چلیو بیا دغه نه پسته لاړ شي. او دغه خبره چې کوم نه د همیش خلیل صرف خبره ده، هغه الته صداقت او الته اخلاص او الته مینا او الته خلوص او الته نظریه او الته سوچ او الته فکر او الته کلچر او الته تهذیب او نو دا قسم سيزونه چې کوم ده کنه چې دا شینه ورکیو نو هغه کې به ضروري خبره خوندم زیاتی.
د پښتو اکاډمۍ مشره فرخنده حیات وای د همیش خلیل د هڅو له برکته د ډیرو پټو یا ورکو شاعرانو دیوانونه، تصنیفات او شاعری نن د پښتو د آثارو برخه ګرځېدلې ده.
باغی چې کوم کلاسیک دیوانونه را پیدا کړی دی و پسې ګرځېدلې دي زی پزې، لکه دغه دیوانونه که دوی نو رئیس ته دغه کلمی نسخې که دوی نو رئیس ته نو کې دي شو سپورې د دنیا د مخ نه پټې پاتې شوی. نو لوم به دغه خدای دغه اقدامات چې پخپل به مونږ ته بیان کول چې زب په بسونو کې لاړم او را پسې به سی ای ډی وال لګېدلې، نو ما به بیا یو بس نه ځان پټ کبل ته بلاړم بل نه بل ته لاړم. نو دا غوی خپل شوق او حسوي چې هغه د دنیا مخ ته راوست او مونږه نوی کولته دا یو تیار مواد مخ ته کې خود.
د همیش خلیل په دغه یاد غونډه کې د هغه د هلوزلو پاړه د مقالو ترڅنګ مشاعره هم وشوه.
دا د رسمونو زلزلونه به تړلې دي شي د زمانی د رواجونو مختلفه او شعر دی چې ابي حيات په شونډو ګدمه د کوثر په چینا، ابي حيات په شونډو ګدمه د کوثر په چینا زده نظر.
لیکوالان وایي د نوموتی شاعر زکاوت او استعداد به ساري او نه هېرېدونکي دي. دوی وایي همیش خلیل له سلو څخه زیات چاپي او ناچاپ آثار لري.
د دې جغرافیه ناغه خبرو د خپل کام د تاریخ نه، د خپل کام د اسلاف نه، د اسلاف د سپیزلو کردارونو نه، او د دې اعلی اخلاقو نه، د دې کتابونو لیست دومره اوږد دی کنه چې تاسو به صرف په نمونه اورېدوم ستړي شئ. او هغه داسې شخصیت دی چې سرویس کې راغلې ما زه زمالس دولس کال وشو دلته کې او زه هغه وینم او دا هغه چې کوم ایج وو د نوینا سیوا او د هغه عمر خو هغه به تر اخره پورې پښتو اکیډمي ته راتلل.
همیش خلیل د 1913 زیږدیز کال د اپریل پر 11 د پېښور په برتا کال کلی کې زیږیدلې، خو د نیکونو ټاټوبه د جلال آباد د مرزا خیلو کلی دی. دا پیژندلی شخصیت سا کال د جولای په 18 له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. شاعران او ادیبان د پښتو ادب د ودې لپاره د وطني شاعر او لیکوال همیش خلیل ادبي هلې ځلې نه هېرېدونکي بولي او زیاتوي چې د هغه له چاپي موادو څخه روان او راتلونکي نسل ځوانان خورا ګټه اخیستی شي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
پښتو خبری خپرونه هم دومره واسته سو د ملتیات څخه مننه کوم. په څو شیبو کې دری خپرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خلیل ده. تر بل خپرونه پورې دختر پمان. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکوو.